د وایس اف امریکا ډیوا نننۍ خبری خبرونه مهم سره ټکی. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اسرائیل او د حماس ترمنځ د شخړې د شروع کېدو راهیسې تل ابیب ته په درېیم ځل ورغلی دی. بلینکن د یرغمل شوو کسانو د راخوشي کولو، د هڅو غزه کې د بشري مرستو رسولو لپاره په جګړه کې د عارضي دمې غوښتنه کړې ده. خو اسرائیل ویلي دي چې تر یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو پورې عارضي وقفه نشي کېدلی. او د پاکستان پوځ وایي میاوالی کې د هوایی پوځ په مرکز حمله ناکامه کړې، زیاتوي نه حمله کوونکي وجلی دي. او پاکستان په زوره د بهرنیانو وستلو عمل افغان هنرمندان، خبریالان او د بشري حقوقو فعالین اندېښمن کړي. د پولي خبریالان وایي له پاکستان د افغان خبریالانو شړل د هغوی ژوند له ګواښ سره مخ کوي. او د کرکټ نړیوال کپ سیالو کې نن د خالی شنبې په ورځ د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ یو مهمه سیالي معلومات درکو په خبرونه کې. د دې او نورو خبرونو د تفصیل لپاره سره د خبرونه تر پای عمل پاتې شي.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. د خالی یا شنبې ورځ د کال 2023 د نومبر د میاشتې 14 نیټه ده. په دې خبری خبرونه کې درته زه رسول الله خان هرکلی وایم. لومړی هم تاسو ته د روسي معلومات درکو. د حماس او د اسرائیل د جګړې دغه روسي معلومات اخلو د رحمان بنری صاحب نه چې د دیوا همکار دی او د وخت د اردن په سرخار امان کې موجود دی. ورته هرکلی وایم. سلام شه، په خیر راغلی رحمان بنری صاحب.
مننه نصر الله خان.
مننه کوجه د وخت را کول. رحمان بنری صاحب، اولنې پښتنه به هم دا وکم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم په دغه تل موجود دی. د کم بهرنی د عرب پنځم هوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره ملاقاتونه هم کړی دي. د هغه دغه ملاقاتونو تفصیل کرا سره شریک کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سوشي وی وړاندې دلته مطبوعاتو سره خبرې کړې دي. د دې ملاقاتونو کې چې کوم عرب پنځه هیوادونو خارجي چارو وزیران ناستو، دوه مهمه خبرې شوې دي. یو دا چې هغه دا غوښتنه کوله چې په کې د قطر، اردن، متحده عرب اماراتو، سعودي او مصر خارجي وزیران ناستو چې په مکمل توګه دي د اوربند اعلان وشي. البته سکرټري بلینکن وایي چې په مکمل توګه د اوربند امکان نشته دی. البته یو ورځ وخت چې کله هغه په تل ابیب کې وو د اسرائیل د وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره په ملاقات کې د ارضی اوربن خواست کړی وو، کوم چې اسرائیلی وزیر اعظم رد کړی وو. او اسرائیلی وزیر اعظم ذکر رد کړی وو چې دا غتر مخه تر سو پورې برام تکړی شوی یا اغوا کړی شوی خلک چې د حماس ولخه کې دي، چې نری نږدې 240 دا هغه په مکمل توګه نوی رخلاص شوی او حماس لمنځ نوی تلې اوربن نشي کېدی. البته دلته د اسرائیل په اردن کې په امان کې چکل دا غونډه کې دا په دې غونډه کې دوه خبرې مهمه، دویمه خبره مهمه چې واغ داوه چې اوربن زکم ضرورت دی چې په غزا کې غزه کې چکم خلک د بشري مرستو ته اړتیا لري، ناروغان علاج ته اړتیا لري او ایمبولنس یا ډاکټران چې دی هغه د صحت کارون ته اړتیا لري یا د خلکو خوراکي مرستو ته او دوایانو ته ضرورت دی. په دې لړکی بشري نړیواله ادارې چې کوم دی هغه ته په کار کې ډېر مشکلات دي او د دې مشکلاتو لپاره اورګون چې دی مهم دی. نو نن په دې ملاقاتونو مخکې کم غونډه شوې وه د عرب باندېنو چارو د وزیرانو، هغه خپل یو پریس کانفرنس نرستو پریس ریلیز ورکړې وه. وایي کوم غټه خبره د اوربن وه. د دې علاوه هغه نن دلته په امان کې د لبنان د موقتی وزیر اعظم نجیب ملکات سره هم یو ملاقات کړی دی. رسول الله
صحیح رحمان بن سبیو طرف تک په نړۍ کې دغه غوښتنه کیږي چې جنگ اور بند وشي. د وخت په خبره کیږي په دې حالاتو کې رښتۍ چې کومه جګړه روانه ده د اسرائیل او د حماس ترمنځ، دغه رښتۍ معلومات څه دي؟
جګړه بالکل روانه ده. زمانہ لگ فاصله کې کم ته چیز سوال روان هم ما تم داو چیز بدن ورسي کم حکم چې د امان او د یروشلم ترمنځ کینګ حسین پل ورته ویل کی کم چې وازنې لار ده په دې کې هغه بند وا زب ممکن د سبا ورسي کم. خو زمانہ حالت د همکارانو سره او د خبرې سره چې خبرې کړي یا د رويټرز خبري ادارې چې کم خبر دی غدارې چې نن هم اسرائیل حمله کړې دي. پسمکه جګړه روانه ده. په دې حمله کې یو سکول پنه کړی شوی دی په کوم کې چې د ملګرو ملتونو د د د د د انتظام لاندې سکول وو. نه یوازې په دې کې تعلیم ورکول کېده بلکې هغه مهاجرین یا کډوال چې پکې بنا بستې وه پکې د حماس کوم د صحت د چارو اداره ده هغه تر مخه 15 کسان وژل شوي دي. خو د اسرائیل چې کوم د آی ډی ایف انټرنیشنل اسرائیلی دفاعي ځواکونه دي هغه په دې لړکې کوم بیان نه دی ورکړی دی مرګ جوبلی پخلی نه دی کړی. د دې علاوه بنیامین نتنیاهو چې کوم پرون خبرې کړې وي د هغه تر مخه دی بدا جګړه په ځمکه باندې دوامدار ساتي. هلته نن هم جګړه روانه وه او دغه شان جوړ خوونه داوی شوی دی. البته د اسرائیل پوسټ کوم دا وکړی دغه دغه چې ډیر زیان د حماس کوم وسلوال دی غو تاړولې دی.
صحیح. نو من بل سه یو طرف ته هغه خلک چې کوم اعلی حماس برید وکاو هغه يرغمال شو یا وتختول شو هغه کسانو په اړه باندې تر اوسه پوری رښتینی معلومات 200 سره غلی دی.
اوس پورې نږدې 270 کسان د اسرائیل د اطلاعاتو تر مخه او د نړیوالو رسنیو تر مخه چې پکې رویټرز یا اے پی خبری اداري شامل دي د حماس په لخه کې دي. د امریکا د باندېرو چارو وزیر انټونی بلینکن او د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو پرونی په تل ابیب کې چې کوم خبري غونډه وا حکیم دا خبره کړو چې د نړیوالو منې هدف دا دی چې برام تکړه شي خلک زر تر زر راخلاص کړي شي. نن ماجګر لګښو مخکې په تل ابیب کې د برام تکړه شي خلکو لپاره چې تل یو کمیټه جوړه شوې ده په دې کې د یو حلک چې هغه برام تکړه شي د مور چې کوم ویډیو خبره کړې ده کوم چې ماته هم راورسېده دا به تل جپو کو هغه وی چې د لړکی د اسرائیل د چارواکو علاوه په نړیوالو باندې هم دا غکې چې په څه حال کې هم وی زرد زرد نه برام تکړه شي خلک چې دی هغه خلاصول لپاره کوشش وکي. هم دا کوشش د اسرائیل د امریکا او د نور نړیوالو مشرانو په خبرو کې د لړکی فوټروس پورې دا معلومه نه چې حماس د برام تکړه شي خلکو د خلاصول لپاره د قطر د میډیشن یا د منځګړتیا په لړکی پر مختک کوي یا سو او نه د اسرائیل او د امریکا د دې خواسته جواب ویلې د کوم چې هغه د خلکو د خلاصو لپاره کوچ نه کوي. دا هم نه د معلومه چې د خلک په کم حال کې دي پورا کوټه ملاويږي کنه ملاويږي د وایلو ورته ملاويږي کنه ملاويږي د غو د صحت او د خې بده ځکه چې هغه د اسرائیل چې کوم چارواکي دغه معلومات دار چې هغه د حماس سره دي او د حماس په کمزه کې چې په شمال کې حمله کیږي په هغه ځای کې رابطه هم ډیره مشکله ده او د خلکو لاسرسي هم ډیره مشکله ده.
صحیح. رحمان بن صاحب ډیره زیاته مننه کوم د وخرا کولو د معلومات شریکولو د خپل ځان خیال ست ډیره مننه.
هر کله
د ریو کتونکو او ریدونکو څنګه چې تاسو د رحمان بنری صاحب چې په دغه ټایم کې اردن کې دی او د تاسو سره به رښتینی معلومات هم شریکو. تاسو دغه رښتینی معلومات چې کوم د حماس او د اسرائیل د جګړې د ریو په فیسبوک باندې د ویو ای ډیو په ویب باندې د ویو ای ډیو په یوټیوب د ویو ای ډیو په ایکس باندې او په انستګرام باندې ترلاسه کولای شي. بل طرف ته د امریکای د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اسرائیل او د حماس ترمنځ د شخړې د شروع کېدو راهیسه په درېمزل تلبیب تر رسیدلې ده. بلینکن د يرغمل شو کسانو در خلاصولو د هسو او په غزا کې د بشري مرستو ورسولو لپاره په جګړه کې د ارزي د می غوښتنه کړې ده. خو اسرائیل ویلي دي د يرغمل شو کسانو د خوشي کولو پوري ارزي وقفه نشي کېدلې. د سفارتي چارو د پاره د بي وي د خبريالي سندي سين رپورټر ته د ډيوا همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د 270 يرغمل شو اسرائيلي بولسي وګړو د کورنۍ خلکو عملګرو په طلبيب کې پسونو غباره یا پګنې خوشي کړې دي او د نیول شو کسانو د اخلاصولو لپاره یې د نورو ګامونو پورته کولو غوښتنې کړې دي. دغه کسان په 1 اکتوبر د امریکا د خوا ټاکل شوی طرح کړې ډلې حماس د برید په وخت نیولې وو. د جمعې پر ورځ چې کله انټونی بلینکن د اسرائيل د ستر چارواکو سره خبرې کولې په دغه وخت دوی بهر نارې وهلې. بلینکن روسو خبريالانو ته وویل چې امریکا د يرغمال شو کسانو پر اخلاصولو نظر لري او ورسره دا هم یقیني کوي چې د غزا په پټه کې په زرګونو فلسطینیانو ته بشري مرستې ورورسي. حماس په اسرائیل برید کې 1400 کسان وژلي وو. د اسرائیل د ځوابي عملیاتو په وجه د حماس وسلوال ډلې د ولکې لاندې د غزا اوسیدونکو ځپل شوې دي.
We believe that موږ باور لرو چې د بشر دوستانه وقفو په مزکه د ولسی وګړو د زیات تحفظ لپاره د هلو ځلو او په ش ډول د بشری مرستو په دوامدار توګه ورلېږلو د اجازه لور کولو سره به په ټولو هڅو کې مرسته وسی.
خو د دغه کونډې سمدستي وروسته د اسرائیل وزیر اعظم بنجمن نتنیاهو په غزا بمباره کې د بشری وقفې په اړه د امریکای غوښتنې رد کړې دي.
ما هغه ته وویل اسرائیل به په خپل پوره قوت سره هلې ځلې جاري وساتي او اسرائیل داسې عرضي اوربند ردوي په کوم کې چې زموږ د یرغمل سوو کسانو را خلاصول نه وي شامل. اسرائیل به غزې پټۍ ته د تیلو او ګیسو وړلو اجازت نه ورکوي او د امدادي رقمونو ورلېږلو هم مخالفت کوي.
په اني حال کې چې په غزا کې د تباهۍ او مرګونو د عکسونو را مخته کېدلو سره د خلکو غوسه سیوا شوې، ډیرو پکې د امریکې نه غوښتنه کړې چې د عامو وګړو د تحفظ یقیني کولو لپاره د لا نورې زیاتې هلې ځلې وکړي. د فلسطین د صحت د چارواکو تر مخه په غزا کې د 9000 نه زیات خلک وژل شوي دي.
د فلسطینی وګړو د تحفظ لپاره باید نور زیاتې هلې ځلې وکړو. حماس ته د ماتې ورکولو لپاره اسرائیل څه رقم عملیات کوي؟ موږ ښکاره ویلي دي چې دا ولې اهمیت لري. دا په دې اهمیت لري ځکه چې دا صحیح او قانوني کار دی. دا په دې هم اهمیت لري ځکه که داسې نه کوي نو بیا د حماس او نورو ترهګرو ډلو په لاسو کې لوبېدل دي. د سولې څوک هم ملګری نه سي کېدلی که دوی د بشري ناورین په اړه فکرمند وي او د خلکو د کړمو په اړه د یو جلا نظر په وجه
لنډا رابنسن په نیویارک کې کونسل آن فارن ریلیشن سیډون کې دا.
زما په خیال د تبا په سمدستي ډول ځینې پرمختګ کول وی ځکه چې د حالاتو رامخته کېدونکو عکسونه ډېر ویجاړونکي دي. زما په خیال یو بل ګام دا دی چې اسرائیل دې ته وهڅول شي چې خپل تګلاره واضح کړي او په اخره کې به دا هم اهمیت لري چې دا وویل شي چې د پوځي عملیاتو ګټې به څه وي.
د اسرائیل د پخوانی وزیر اعظم اهود بارک، پخوانی چیف آف سټاف ګیلرد شیر وایس آف امریکا ته ویلي دي چې د بلینکن د سفر یو بل هدف د شخړې د خورېدلو مخه نیول دي.
زما په خیال دویم مقصد دا کېدای سي چې د اسرائیل دښمنانو لکه ایران او د ایران ګډاګي حزب الله ته وویل سي چې په شمالي اسرائیل کې د دویم محاذ د خلاصولو سوچ دې هم ونه کړي.
د جنگ شروع کېدلو را پدې خوا په خپل اړومبه بنا کې د حزب الله مشر حسن نصر الله د جمعې پر ورځ ویلي دي چې ډله یې په جنگ کې ښکېل شوی او د اسرائیل او لبنان د سرحداتو نه د یو بل سره جګړه کوي. خو د دې ویلو نه ډډه وکړه چې وسلوال ډلې په مکمله توګه د حماس سره د اسرائیل خلاف جګړه کې ملګری شوې ده. دوی ویل چې دې په 8 اکتوبر د شوې بریدونو نه مخکې خبر نه وو. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د وایس اف امریکا ډیو دا خبری خبرونه لا دوام لري. همزو د بل مهم رپورت په لور چې د پاکستان ځواک پاکستان پوزوي چې د پاکستان یا پی ایف په هوایي ځواک په بیس باندې په میوالي کې د پاکستان په دغه ضلع کې کوم بریډ شو او پای کې نه وسلوال وجلی دي. په دې باندې هم معلومات خلو زمو سره د اسلام آباد نه د ډیو خبریاله رابیا پیر موجود ده. وتر کلی وي ستوري مشه په خیر اغلی رابیا پیر بیبي
ډیره بنانه نصر الله خیر اوسه.
رابیه پیر وی اول هم د پی ایف په اړه باندې چې د غلطه په میوالي کې کم بیس ته یا د پاکستان د هوایي ځواکونو دا غي په باندې وی چې نه کوم وسلوالو هغه وجلی دی په دغه باندې د غبرت شو د پاکستان پوز وای په دې اړه باندې ک د ډیوا د کتونکو ریډونکو سره معلومات شریک کړي.
جی بالکل نصر الله، دغه بیان چې دی هغه د پاکستان د فوج د مطبوعاتي څانګې لاړخه ایس پی آر چې ورته ویل کېږي د هغې لاړخه خپور شوی و چې نن سحر، یعنی د هفتې په سحر باندې، شنبې په سحر باندې، دغه وسلوالو د پاکستان د هوایی فوج کم مرکز و په میانوالی کې پر هغې باندې برید کړی و. د راننوتو څخه وړاندې درې کسان، درې کم تراګر چې وسله وژل شوي وو او نور شپږ چې دی د پاکستان د فوج د بیان تر مخه هغه هم بیا په ګیره کې اخیستي وو، هغه هم وژل شوي وو. او دغه رنګه دغه برید چې دی هغه ناکامه کړی شوی وو. خو بیان دا هم وایي چې په دغه پیښه کې درې الوتکې چې ناکاره وې، د ولاړې وې، څه د کار نه وې، هغه ته زیان رسېدلی دی، او یو د تیلو ټینکۍ ده هغه ته هم زیان رسېدلی دی. خو نور ټوله کم اساسي چې دی د پاکستان د فوج هغه محفوظ دی. د پاکستان فوج چې دی هغه پر وخت باندې د دې برید خلاف کاروایی کړې ده، او ټوله کم تراګر چې وو هغه نه سره وژلې دي. او بیا د دې پس دغه برید پس چې دی هغه په ټوله نږدې شاوخوا سیمه کې هلته عملیات شروع شوي وو، او ټوله چې د هغه کلیر ګرځول شوې ده. اوس سداسي خطر یا پیشه نسته د فوج دغه بیان وای. او دا هم ویل کیږي چې دغه برید چې دی هغه یو د وسلوالې ډلې تحریک جهاد پاکستان په غاړه اخستې دي. او فوج دا هم ویل دي چې دغه ټول کم کسان چې کم خلک چې کم تراګر چې دغه شان بریدونه کوي، د هغې په ضد به هر کله فوج تیار وي. جی
رابعه، پیر بی یو طرف ته چرته دغه د تحریک جهاد پاکستان د نوی ډله چې تاسو کوم یاد کړو وسله والا، په دې اړه باندې دا ولې بریدو کمخ کې هم د پاکستان کې بریدونه کړي دي، په دې اړه باندې سوای؟
جی بالکل، دا ویل کیږي چې که څه هم دغه ډله تر اوسه پورې په واضح توګه مخې ته نه ده راغلې، خو څه داسې نور بریدونه هم سوي دي شاوخوا، چې هغه په تیرو وختونو کې په چمن کې، بولان کې، سواد کې سوي دي، لکی مروت کې څه برید سوي دي، چې هغه د ذمواري دغه ډلې په غاړه اخستې ده. خو د ډلې د یوازې د یو مشر مولانا مولوي محمد قاسم نومیږي زما پخه، هغه مخې ته نوم راغلی دی، او په ټولنیزو رسنیو باندې یوازې دوی دغه ذمواري قبلوي، نه خو مخې ته راغلی دی. او شاوخوا کم کچري مطبوعاتو یا صحافیانو، جرنالستانو د دوی سره د رابطو کوشش کړی دی، نو سداسي د هغوی سره رابطې هم نه دي سوي، یوازې د مطبوعاتو د لارې دغه ذمواري قبلول کیږي. په واضح توګه باندې معلومه نه ده چې دغه ډله د کومې ډلې ملګری ده، خو څه جرنالستان، څه پوهان، څه څېړونکي دا وایي چې کېدی سي دا د تحریک طالبان پاکستان چې کم کلدم ګرځول شوی ده، د هغې ډله کېدی سي. خو د تحریک طالبان پاکستان لاړه خطر وسه ته دې پخلی نه ده شوی، او نه په دې اړه څه خبره مخې ته راغلی ده. جی
رابعه، پیر بی پرون هم د پاکستان سوارلس پوځیان په بلوچستان کې وجل شي، دغه خبر مخې ته راغلی، او دغه زمواري چا اغست د پغاړه باندې، او دغه د بلوچستان کې وخت په وخت باندې داسې نور بریدونه چې کله کېږي د هغې زمواري څوک اخلي.
بالکل نصر الله، کما خبره چې تاسو کوي، دغه برید هم د پاکستان پر فوج باندې سوی او پر عسکرو باندې سوی وو، او دا په گوادر کې چې ډیر مهم مرکز دی د پاکستان چین اقتصادي راهداري مهم مرکز دی، هلته سوی وو. او د فوج بیا کم ایس پی آر دی د مطبوعاتي څنګه هغه خپل دا بیان جاری کړو چې سوارلس تر فوجان چې دی هغه وژل سوی دی. دغه رنګ پیشي چې دی هغه پر فوج باندې موږ وخت په وخت باندې وینو، د دې غندنه د بلوچستان حکومت هم کړې و، د پاکستان د نگران وزیر هم کړې و، خدای اندیشمنه هم کم سرفراز بوکټي صاحب دی هغه دا اندیشمنه هم ګرځولې وی چې ډېر زیاتې دغه رنګ بدونه مخې تر روان دي. دا د اندیشنې وړ د خودی دا هم ویلی چې فوج ورته تیار دی، او فوج دغه رنګ بریدونو څخه پیشو څخه نه ویریږي. خو موږ ګورو چې په تیرو سمودې راهیسې د پاکستان پر فوج باندې، د فوجي ځواکونو باندې، پر هغې پر ګاډو باندې دغه قسمه بریدونه وخت په وخت کیږي، او په گوادر او بلوچستان کې هم دغه رنګه پیشي وخت په وخت مخې ته راځي. او دا کم اسباب چې دی د دې خو سم معلوم نه دی. خدا ویل کیږي اکثره کم د بریدونه چې دی هغه الیدګي خوشووم کې کم ډلې چې دی د بلوڅخه هغه په غاړه کې خود د غبرت خپل برید پرچا په غاړه تر وسه نه
اخلي. ډیر زیات مننه کو را به پر وی د وخره کول معلومات شریک کول یو جهان مننه. بلوچستان او بیا د پی ایف چې کوم میوالی کې د پنجاب ضلع ده تاکي د کوم وسلوال چې برید کړه او نه وسلوال د پاکستان فوج وایي چې هغه وجلی دغه معلومات تاسو سره به شریک کړو. بل خو په ډیر اسماعیل خان کې 13 ورځ په شوی خنړی بمی چاودنه کې د نورو ترڅنګ د جنوبی وزیرستان یو ولسکلن زده کوونکی رحمان علی برکی هم وجل شوی دی. په دې چاودنه کې د 15 کسان وجل شوی او یو نور جوړ شوی. د رحمان علی برکی ملګری او د کورنۍ غړي وایي چې برکی یو تکړه زده کوونکی او د ډاکټر جوړېدو خوب یې لیدو. په دې اړه باندې نور تفصیل درته سیمینا د دیوا خبريال عدنان بیٹنه وړاندې کوي.
دا په ډېر اسماعیل خان کې د جنوبی وزیرستان خانګورم سیمه سفر ولرونکو ولسکلن ځوان رحمان برکی جنازه ده چې 13 ورځ په ډېر اسماعیل خان کې په یو خنړی 14 کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. هغه د لسم ګریډ زده کوونکی وو او په جنازه کې د خپل خپلوانو ترڅنګ په سلګونو خلکو ګډون وکړو.
پرچې په نمبر 4 سکول کې پرچې ورکړی وو. بیا روغلای دی ملګری سره وته چیرې چوله خرڅې دی یا سموسه دی دخته وی لوړدای دغه به وجود ورته دا واقعیا جوړه شوی دو واقعیا نه بعد یې بیا مورکه په کور کې دغه ستا صدا چې جنکی د پرشه ټیم پیرا شو جنکای نه روغای اخیری دا بشری دلی بیا شک په شوو چې داخله کچې مو بچای دی بیا ورمنډه کړی چې دا مخ یې روچک دلې سره په وګړل چو دا خدا ته دا نه مړ هدايه بیا ستې وښاو به ولوي دا
د رحمان کوی په خوا هم په جنوبی وزیرستان کې د زګړو له امله بے ځای شایفه او په ډیر اسماعیل خان کې د کډوالې ژوند کفلو چې د خودیتوب هیلې درلوده خو بیا هم په سیمه کې 13 شلو کلونو راسي روان تاوتری خوال د هغوینه د رحمان برکی ژوند واخستو. ځای خلکو او مدني فعالانو چې جنازه کې ګډون کفلو د پاکستان حکومت د هغو پالیسۍ لپاره تورن کړو چې ترهګري او تاوتری خوال ته وده ورکوي. د پاکستان حکومتي څارواکو د تورونه د وړاندې څخه رد کړی دی. ځای خلک وايي حکومتي څارواکي د پښتنو په وژنه غلي دي او په میډیا کې هم ځای نه ورکړل کېږي.
دا څه واقعيات د ملک په بلا کونه کې شبي وايي نو وته د حکومتي چې څوره امدادي نه وي هغه هم رسیدلای حکومتي وفتینو ورسیدلای همیشه دا ځوانون چې کین د سبق په سلسله شه د هغه وطن نارو ورګ دي چې کیما شپنداول په 20 وخت مشکل دي نو هغه ځوانون دته هدا سه دماکه مخومخ شوي دي داس دماکه نه د شهادت ورکوي. حالانکه دا چې کیم جنکای و دا یو ډیر غریب جنکای و دا قائد برکی ویلفیئر پفیسینا باندې سبق ویللی خو مقتدر قوتینا او حکومت هغه طرف نه داسې هیڅ هم نشته د زړه صبرول ته تسلی نشته. دای
د ډیر اسماعیل خان پرونی 14 کې 15 کسان وژل شوی او یو مشنور روبل شوی چې زیاتره مزدور خواري کښو. رحمان الله او قمر زمان له 15 کسانو څخه وو چې د لسم ګریډ د کونکو او پنهم جما کې نمبر سیوا کول د پاره امتحان ورکا فلو. نن په سکول کې دا هغه ځایناسته پټولګي کې خالی وو سیر به چې هغه یو وخت ناست وو
او دا شوق دا وکنه چې مو ام ډی ګریډ کلیئر کړای وای کنه. لیکن سر جی دا خواهشاتینه کې می سر جی دا سکیم والا کا سوچ خیال جوړ کړو لیکن پارین چې کی ما سر جی زم متا اچانک پاتاو چې وکړا وسه لګرا اول هم دا امید نو سر شي دا سوچ یا چې ډېر سر جی متا وړي کې ورکوم چې نه نه دی دا سي کې نن چې بیا ورو کنه سر جی بیا سر جی ډېر جی باونه ورسیا خالی دو سر جی ډېر جی باونه فیل وشه.
پاکستان څخه تیرې اوږدې مودې راځي د ترهګرې په ځد په یو نه ختمېدونکي جنگ اخته دی. د جګړې میدان په شتورمېشت سیمه ګرځېدلې سي پکښ زیات پښتانه د ځاني او مالی زیان سره مخ شوې دي. تیر ورځ د 14 ورځې پېښور کور کمانډر لیفټننټ جنرال حسن ازر حیات د ډېر اسماعیل خان سفر کړه او امنیتي څارواکو ته د امنیت د ټینګښت سره په دې پېښه کې ککړو کسانو معلومه ولو او د نور د امنیت د پېښو مخنیوي لارښوونه کړې ده. عدنان بیٹنای دیوا ډېر اسماعیل خان.
در وایس اف امریکا ډی ودا د خبری خبرونه لا دوام لري. هم زو د خپل بل مهم موضوع په لو چې د پښتون ملت پال غوندونه له پاکستانه د افغان او د نورو قانوني اسناد نه لرونکو کډوالو د وستلو حکومتي پریکړه غندي او پرځدي احتجاجونه کوي. پښتونخوا ملي عوامي پارټي هم په اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره کړې ده. د وای د افغان کډوالو په زور استنولو پریکړه بشرین ناورین رامخې ته کړې. په دې اړه باندې نور تفصیل درته د اسلام آباد نه د ډیوا خبريال وقار احمد وړاندې کوي.
احتجاجی مظاہرہ کے گڈون کون کو پلاسونو کے بینر رپورٹ تکڑے وے چپرے دا افغان کڈوالو وستلو غندنا او دا پاکستان دا امنیتی ادارو لخوا دا زوراون پزید شارونا لکل شیو. دا مظاہری چانو ویناوا اول خو نگران حکومت پخپل سر دا سی لوی فیصلے کولو آئینی او قانونی اختیار نلری او پکاروا چی دا لا قانونا افغان کڈوالو دا استلو لپارے یو ترتیب او طریقہ کار جوڑ کڑے وی او پدے لڑکے دا کڈوالو نڑیوال ادارے ہم پا باور کے اغستی وی
دا سی خوف ویرس پیلاو کو چی افغانان خواران چی کارڈون الارل دا سی پور پی گنڈای وکڑا چی دا غی پا نتیجہ کی چی چا کارڈون الارا اغم خپلی کڈی واقستی کورونا پاتشو جایدائیدون نه پاتشوه. یو دویمه خبره داده چې په دغه اړه کې د عام پښتون سره هم هغه سلوک دی.
د پاکستان حکومت کې د کورنیو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی په بیا بیا ویلي قانوني اسناد لرونکو افغانان باندې نه نیول کیږي او نه به زورول کیږي او باید چې پولیس د ستنیدونکو افغان کډوالو سره سم چلند وکړي. د حکومتي شمیرو لمخې تر دې وخته نږدې 1,80,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوې دي او دغه لړۍ لا روانه ده. د احتجاج کې شریک افغان کډوال عبدالوهاب وای د پاکستان له حکومته هیڅ غوښتنه نه لري.
زما صرف درخواست دی ته التجا ته گزارش ته چې زه دوه ملکونو محبي وطن يم، یو افغانستان او بل پاکستان، یو زما مور او بل زما پلار. آیا چې کوم کسان په 1982 کې راغلي دي هغه به تر کوم وخت دلته مهاجرت ژوند تیروي؟ مونږ دلته نن خپل ګاډي جائیداد ژوند بچان تعلیم کړی دی، نو مونږ به دا اسی پرې دوه وزوبه دا تاسو ته مناسب ښکاري.
نړیوالو مرستندویا ادارو د پاکستان نه بیرته افغانستان ته ستل شو افغان کډوالو په اړه هم اندېښنا څرګنده کړې ده چې دوی هیڅ ځای نه لري. په افغانستان کې د واکمنو طالبان حکومت کې د دفاع وزیر مولوی محمد یعقوب مطبوعاتو ته ویلي چې پاکستان دې له افغانانو سره زور زیاته و نکړي. پاکستان چې هر څه کوي باید نتیجې پام کې وساتي او دومره وکړي چې بیا یې درې بلو توان ولري. د پاکستان حکومت مولا یعقوب بیان ته لا کم خبرګون نه دی خودلی.
دا افغان کډوال شتل په مشتي دي 1500 ټولو د دوه ورونه زمن په یورپ کې هم کارونه کوي، په سعودي عرب، دبي، متحده عرب کې لاغه د زر مبادله راوړي او دلته د پاکستان په آباد دي او دغه خلکو ته قانوني اسناد ورسره دي. لبد مرغه دلته ورور ته مسلو دي د خاصناد واخی ورسري.
دا احتجاج ګډونوالو ویل د کډوالو خلاف د پاکستان د حکومت دغه عملیات لومړی مرحله نه ده، بلکې را روان وخت کې به اسناد لرونکو افغان او بیا د شناختی کارت لرونکو پښتنو خلاف به سن او پنجاب کې هم دا رنگ عملیات کیږي. وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیوا دا ډیوا تاسو په فیسبوک، یوټیوب، په ایکس باندې او په انستګرام هم فالو کولی شئ، د خپل ملګرو سره شریک کولی شئ. همزو د خپل بل رپورت په لوچ په پیښور کې د قانوني اسناد نه لرونکو افغانانو چې لکونو افغانانو ترڅنګ افغان خبريالان، د بشري حقوقو کارمندان او هنرمندان په اندېښنو کې ورځ شپې تیروي چې پاکستان ورته د ملک نه د وتلو ورکړې نیټه تیر شوې ده. د پاکستان لخوا ورته پورکل شوې ویزو کې وخت ختم شوی او یا په کې ډیر لږ وخت پاتې دی، خو ویزې بیا نه دي نیول شوې. په دې اړه نور حال درته د سیمې نه د ډیوا خبريال ارشد مومن وړاندې کوي.
د نومبر د اولنې نیټې نه په پاکستان کې میشت قانوني اسناد نه لرونکي غیر ملکیانو په زور وستلو عمل کډوال افغانان ډیر اغیزمن کړي او اندېښمن کړي چې د طالبانو د واک نیولو وروسته په پاکستان کې پناه اخیستې ده. جمیل خان په افغانستان کې د انعکاس نومې ریډیو سره د خبریال په توګه کار کاوه. خو د طالبانو په واک کې د راتلو پس پیښور ته راغلی او د کډوالۍ ژوند تېروي. جمیل خان د بې اسنادو افغانانو خپل هیواد ته په زور شړلو لړۍ اندېښمن کړی او وایي په ویزه کې هم څو میاشتې پاتې دي. خو افغانستان ته ستنېدل په دې وخت کې د خبریالانو هنرمندانو لپاره یو ګران عمل دی.
بله خبر ده چې رسنۍ هم فعالیت کوي په هغه اندازه باندې چې څومره د حکومت خوښي ولې خپلواک او بې پرې پاتې کېدل یو خبریال لپاره فکر کوم په افغانستان کې ناممکن.
جمیل خان ډېرې خبرې د کیمرې مخې ته کول نه غوښتل چې د ده د پیشي او ژوند سره تړلې وي. جمیل خان چې د کومې رسنۍ سره د خبریال په توګه کار کوو د هغې درې کارمندان درې کاله وړاندې په هدفي بریدونو کې وژل شوي وو او څلورمه کارکوونکی یې هم سره د ډرایور وژل شوی وه. د بشري حقوقو د سار تنظیم هیومن رایټ واچ وایي د کال 2013 نه تر کال 2021 پورې په افغانستان کې درې دیرش خبریالان وژل شوي وو چې د ځینې د وژنو په شا وسلوالې ډلې او د ځینې علتونه لا هم نه دي معلوم شوي. د خبریالانو ترڅنګ په پاکستان کې پناه اخیستونکي د بشري حقوقو پالان هم د بیا اسنادو افغانانو په زور د وستلو عمل اندېښمن کړی دی او وایي که چېرته په دې وخت خپل هیواد ته ولیږل شو نو د سختو شرایطو سره به مخ شي.
تر څو سړی مجبور نه سي ژوند په خطر کې نه وي هغه خپل وطن نه پرېږدي. نو که موږ چیرې بیرته افغانستان ته لاړ شو موږ به په اکی ډول سختو شرایطو سره مخ شو او سخت وخت به په موږ باندې راسي.
د بشري حقوقو نړیوالې ادارې وایي دا کډوال په داسې وخت افغانستان ته ستنېدو ته مجبور دي چې هیواد کې لمخ کې بشري بحران د بشري حقوقو چیلنجونه او سخت جمع پر رسیدو دي. یونیسیار د جمعې په ورځ ویلي د پاکستان نه وتونکي شپږتیا فیصد خلکو ویلي د پاکستان پولیسو د یری افغانستان ته ځي. د ترڅنګ سیړونکو وایي په جمهوریت وختونو کې کارکوونکي د بشري حقوقو پالان خبریالان او هنرمندان که په زور د پاکستان نو وستل شو نو دا به د دوی ژوند په افغانستان کې لوی ګواښ جوړ شي.
څوک په خطر کې وي او هغه کډوال شي وي د خو وځي خبره ده چې کله افغانستان ته لاړ شي نو هغه به ضرور د خطر سره مخامخ کیږي او د هغه ژوند په تهدید کې وي او هغه به د منځ ځي.
په دې نږدې کې د پاکستان نه نږدې دوه لکه افغان کډوال واپس شوي دي. یونیسیار ویلی په دې کې د ځینی پی وار کارت لرونکو د نیول کېدو او افغانستان ته په زور د لګلو خبرونه مخې ته راغلي دي. جمیل خان هم د پولیسو د نیولو د یری د کورنا بهر د ورځې د ډیر لږ وخت لپاره روزي.
ځینی خلک د سړي سره د ویزه او پاسپورت هم نه ګوري وره چې پازابه یا زوره یا او اوس خو یو چانس هم ورغی خلکو ته کنه په ګوتو باندې یا سړی انده چکه چې په شکل نه شکل افغان نه پیسې واخې نو ویر ډیر زیاته د دې خاطر باندې مونږ خو کار خو نه کار پاتې
د خبر پختونخوا د حکومت ویان فیروز جمال کاکا خیل پاکستانی رسنیو ته ویلي هغه افغانان کډوال چې ستنې دو سر ورته خطر وي خپل کې سونه دي د کډوالو ادارې یونیسیار ته وړاندې کی. نوموړي ویلي په دې پړاو کې فقط هغه غیر ملکیان وستل کیږي کوم چې پاکستان کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، ډیوا، پېښور.
در وایس اف امریکا ډیو دا خبری خبرونه لا دوام لري. ته پیښور کې د قانوني اسناد نه لرونکو افغانانو د پاکستان څخه د وتلو سره سم د پښتونخوا په سرخار پیښور په بازارونو کې کاروبارونه اغیزمن شوي او په بازارونو کې د محل د تیر په سر غنو غنه نه لیدل کیږي. پیښور کې کاروبار کوونکې افغانان وای بازارونه ساړه شوي د خلکو غنو غنه کم شوې ده اخستونکې د نشټ برابر دي او روزګارونه هم ودریدل دي. په دې اړه باندې نور تفصیل درته د پیښور نه د ډیوا خبريال فرید شنواره وړاندې کوي.
پینځه شپېته کلن عبدالسامد په بوډ بازار کې د بنجارۍ دکان کوي. د وای تیر څورزو راهسي کار ژوند په ټپه ودرېدلای په بازار کې راترخه خوره شوې ده.
مخکې خو ټول خلک فزای وو ماجرم راتله اپیدایم راته مثلا هر رقم خلک راتله پنجابایم راته نو سوداګان یې خېف کېدلې پوششل زره پنځه زره دی زره د برابرې دی او بیکاره دکاندار خو مې په پنځله زره کوله او چې دا د ماجرو د تک کیسې شوی دي د ترسو د بیم کیسې دي وروره پلنگ ټاک ته ایرانی پوشه کنه بس لاس چل دک وړه پیدا کو غوړی نشته او غوړی شورو ر چای نشته او چای شو بورا نشته
کاروبار کونکي وای په ناقانونه توګه میشتو افغانانو د ستنې دو سرسمې په بورډ بازار کې روزګارونه اغیزمن شوي او خلک د یری ترخې د لاسا په کورونو کې بند پاتې دي. رشید خان په بورډ بازار کې په ځمکه لوخي خرڅوي وای د سودا کولو لپاره اوس نور خارونو ته هم نشیت للای.
منګ خپل اوس دا کار روزګار کو منګ بفته کې یو د پخامه لاهور کراچي یا پینډین او منګ سامان راوړل اوس دا یو میاشيونی او میاشکی کې منګ بهر نشیت لې پدې منګ خپل هم سره کارونه نشته منګ خپل په یره کې یو اسینوم نسی او غم نکې کارونه بمرانه پاتې روزګارونه بمرانه پاتې ار سوال پاتې کیږي مې دی وجه اوس منګ په ډاره کې منګ مسلوخ سامان نډیر نشو راوړې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر ویلي د پاکستان حکومت د اعلان پرته داسې راپورونه مخې ته راغلي چې قانوني اسناد لرونکو د افغان کډوالو ماشومان او ښځې استلای کیږي.
وصله وهم افغانان هغه سي بازار ته څوک نشي وتلی پی آر کارت ورسره هغه بازار ته نشي تلی بوټ بازار پرې صدر تلارسه چې سخانی تلارسه د سي اسلام آباد تلارسه نورو خاريو تلارسه نوخار تلارسه ټول کاروبار په صفر ولاړ. دلته وزیر داخله اعلان کړي چې قانوني افغان مهاجر ته څوک لاس نشي ورولای. الته پولیس عملی کوي خپرون تلی دي په جلم کې یو کور ته ورغلي دي اغه کوړه ورغلی دی خلکو تیلی چې تاسو ته دوه ورځې ټیم د غوسره کارتون نشته خپل زیدادونه خپل کاروبار ورتلی دوه ورځې کې بو وځي.
عبدالسامد هم د خبرې فکر مند کړای چې کار ژوند یې نور اغیزمن نشي او روزګار یې ونه تړل شي.
چا خو خو یو چې توګم وختم تیریږي چې وختم نه تیریږي بیا زو خپل ملک له پوښتنه بیا څه کوم تر اوسه خو پیلان پوښي چا څنګه دی یې پوښي کومنګم په دې یرا کې چې یاد نن به وایي سبب وایي بل سبب وایي پوښتنه.
د خیبر پختونخوا د داخله چارو محکمې شمیرې خای د نومبر په 3مه 2601 کمتیا غیر قانوني افغانان د تورخم د لارې خپل وطن ته ستانه شوی او تر اوسه 1,200 نه زیات افغانان ستانه شوی دي. فرید شینوارای وایس اف امریکا دیوا پیښور.
د وایس اف امریکا ډیو دا خبری خبرونه لا دوام لري. کوم خبرونه چې تاسو نیخ په نیغه نوي کتلې تاسو نه پاتې شوی نو تاسو بیا وروسته هم د وی وی ډیو په ویب باندې د وی وی ډیو په فیسبوک باندې او د وی وی ډیو په یوټیوب باندې کتلې شي. همزو د بل رپورت په لو چې د پاکستان څخه د وستل کیدونکو افغان کډوال د چمن لارې په ګڼ شمیر کې بیرته افغانستان ته روان دي او پاکستانی چارواکي وایي د نن ورځې پورې تر 15,000 نه زیات کډوال د افغانستان بین بولدک سیمتا اوریدونکو دی. د ستنیدونکو کډوال د وی وی ډیو سره په خبرو کې وای په پاکستان کې خو وخت تیر کړي خونن چې بیرته روان دي نو زړه نظر دي چې په افغانستان کې بس کوي. د ترڅنګ د پاکستانی چارواکو لوري ورسره د بد وضعیت کله هم کوي. په دغه باندې نور تفصیل درته د چمن د ډیو خبريال نعمت الله سرحدي وړاندې کوي.
نوم می جمعه خان ده د کوټ سره روانم زما افغانستان ته سرپل ولایت یم. دا اوس وخت کې مو لر تنګول را باندې وکړل مسد عوام د پولیس حالات خه نیول وو بس پیسې به غوښتل دلته حالت او نور الحمدلله نور سره عوام ډیر مننه لري د خوشاله تر اوس پر الحمدلله چا په خپل هم نه ولي مخلوق خیر خوشاله ما او خامخه دا اوس چې کوم د غیرته وکړ نو البته خپل وطن دی کننه سبا دی قبل سبا نه بل سبا دی بغیر خپل وطن ژوند نه کیږي.
کندهغه مينوم دی ورور یو ښکاله دوه ښکالم کیږي 2000 نه پر کراچي او پولیس والا تنگول را تنگول کو د خپل عزت سوز د مجبورینه خپل وطن ته روان سو ورور و دا کډې مډم را بار کړي اوس خپل وطن په لور روان یو.
محمد تقریبا جر لسکال کیږي چې په پاکستان کې د یارو په بازار کې مې کورونه وسه کوم یې شو باندې تکلیف جوړ کړی دي سره نو وس مجبور یم بالا وړ مزه خپل ملک ته نو والا جر لسکال هم کیږي نو څنګه وای شروع واخواته شروع وز مړه لکه تم را رسیدل نو والا وس مجبور یم بالا ځ خپل وطن ته.
ګل رحمان موږ څلويخ کله په دې کراچۍ کې کیږي به د زیا په ټیم کې راغلی وو پوښه کورونا مرونا په غازه کې پاتې شو کاروبارونه هم پاتې شو نه کورونا خرڅول دره کول نه هغه خرڅول دره کول په ځای په دشن کوم لګي نور به زه وایم
دمانم خدای داد دی ولایت قندوز 45 سال کی دما د کراچی باندې وسیدو دما آل د کلی کور کې نشته زمين نشته موږ د ملتل مزدوري کول او خړول او دما ما شمون چیرته لور شوست وړه کې دی غټه دی دا صبح کوي هلته زمکه نشته کور نشته ځای نشته موږ چیرته روان یو دا د ما صدر په زیولغ زمانه کې ما راغلی دی 45 سال کې تکلیف دا دی کی دا فوجان موږ ته وایي رینجر والا راځي ما ته وایي کې خالی کړه تا کار نه چلیږي پولیس والا وایي دې تا کار نه چلیږي دا قانوني نه دی موږ قانوني کوم ځای نه راولو 45 سال کې موږ دلته اوسېته بیا موږ قانوني نه
د وایس اف امریکا ډیو دا خبری خبرونه لا دوام لري. د بشري حقوقو فعالان وای له پاکستان چې کوم کډوال افغانستان ته ستنيږي هلته د تعلیمي ادارو د نشټوالي لامل زیات ماشومان له تعلیم څخه محروم پاتې کیږي. په دې اړه باندې سړونکو وای چې نړیوالو ادارو ته پکار ده چې د تعلیمي اسانتیاوي د کډوالو ته برابر کړي. په دې اړه باندې نور تفصيل لرته د سیمینار د ریوا خبريال مدثر شاه او هاشملي په دې رپورت کې وړاندې کوي.
افغان کډوال جالس کلن جلال د پیښور تاج آباد سیمې او شخصي سکول کې د ووم ټولګیز د کون کې دی. پلار بورډ بازار کې خپل کاروبار کوي.
خپل مې وایس د سلګزور شو کنه بیا موږ متلاقی غوښنو تاسو په تعلیم باندې باندې اصل کې کنه د لوجو موږ کوشش کوو دل تستې وکړو چې دلته لګرا پاتې شو د خپل تعلیم د جنه کمپلیټ کو.
جلال وای د سکول سملګری واپس خپل وطن تستانې شوې دي. وای ک دوی هم دلته نه لاړو نو یریږي تعلیم به نیم غړې پاتې شي. د سکول پرنسپل وای د دې سکول کې تر څلويختو فیصدو پورې افغانان ماشومان دي. وای تیر یوې میاش کې دغه ماشومانو ازیرای کې کمی راغلې ده.
20-30% ریشو ډاون شوه دا او هغه د دې ابسنټیز د وجه او هغه ابسنټیز د ټول ریفیجیز کې راځي ځکه چې هغه پیرنټس یو طرف ته سایکولوژیکلی هغه ډیزر ډیپرس دي چې یاره کو دا بچي مونږه الیګو نو دیبا س د دبا مطلب دا چې ریزلت په آوټ پټ په بیا فیوچر کې سره راځي. د دې علاوه جی چې زه ورالو ګرم داسې 30-40% په دایره شو افیکټ کیږي چې دا ټول مایګریشن اوشي.
یو این ایچ سی آر 2022 کې پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د شمیرو په حق له ویلیو پی او آر کارډونه لرونکو افغانانو کې د نیمایي نه زیات یعنی 25% ماشومان دي. څېړونکي وایي نا قانون افغانانو کې به هم د ماشومان شمیره ورته وي او دای چې اوس افغانستان ته ستانه شي نو هلته د دای د تعلیم نه د محرومۍ ویره ده.
د دې کم ماشومان دلته پیدا شوي دي او دای سکولینګ به ټمپرری ډیسټرب شي دا یو مهمه مسله ده. خو په دې کې زه به ایکسپیکټ کوم داسې باډیز لکه یو این چې هغه د هغه افورټس چې کوم دی وي چې موږ دلته پاکستان کې سپورټ کړی دي که خپل دغه افورټس ای افغانستان طرف ته ډایورټ کی نو دا به زموږ دغه ملک ډیر خابات شي.
بل پلو ته د بشری حقوقو مبارزین او د سیاسي ګوندونو فعالان وای افغانستان کې تعلیمي ادارې په خصوصي ډول د جنکو مکتبونه تړل شوې دي او دای تور لګی پاکستان په بیړه د افغانانو د وستو فیصله کړی ده او وای دا خپل د پاکستان د اساسي قانون سرغړونه بنه ده. د پیښور های کورټ وکیل ممتاز احمد اډوکیټ وای د پاکستان اساسي قانون کې دود انګریزي جبه ټکي کارول شوې دي. یو سټیزن یعنی د بعد اسی دن کے او بل پرسن یعنی تان
کوم دغه سټیټیزن راغلی دلته ګورنمنت اف پاکستان دغه مراد به پاکستانی سټیټیزن ځکه چې کوم دغه پرسن دی نو هر شری د هر ملک بشمول افغان کډوال اغیم اغرنګ حق لري بنیادی حقوق څنګه چې پاکستان لري په دغه بنیاد باندې حکومت پاکستان باندې دا انټرنیشنل ابلیګیشن دی چې دیبا دغه خپل ذمہ وارو باقاعده احساس کی
ممتاز احمد ایڈوکیٹ زیاتی پاکستان 1993 کې او بیا کال 2003 او لسم کې یو این ایچ سی آر سره د افغان کډوالو په حق له تړونونه لاسلیک کړی دي کوم چې اوس هم په خپل ځای موجود دي. وایي د پاکستان اساسي قانون کې د بشري حقوقو دفاع شوې ده. د غرنګ پاکستان د نړیوالو بشري حقوقو کنوینشن هم لاسلیک کړی دی. وایي دا مهال افغانستان کې د تعلیم پوره اسانتیاوې نه دي برابر. ماشومان هلته لیږل د بشري حقوقو سرغړونه ده او دوی هاي کورٹ کې هم دې لړکی درخواست جمع کړې ده. او پاکستانی چارواکي تورونه لګي د پاکستان د نن د ګډوډو پیښو کې افغانان ککړ مندل شوي او دوی د پاکستان امنیت ته ستونزه راولاړې کړې دي. د پاکستان د بارانو چارو وزارت ویلي د ناقانونه افغانانو د وستو پریکړې د کورنو قوانینو لمخې شوي خو د نړیوالو اصولو سره هم برابر ده. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
د وایس اف امریکا ډیوه د خبري خبرونه لا دوام لري. همزو د بل رپورت په لوچي د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبري اترې روانې دي چې څنګه پاکستان د یاد مالی ادارې اعتماد وګټي او 3 بلین ډالرو قرض لوزنامې لاندې د 1.8 بلین ډالرو دویم قسط ترلاسه کړي. د اقتصادي چارو کارپوهان دا خبري د پاکستان د مرسپن اقتصاد لپاره ډیر مهم بولي او وايي پاکستان د نړیوالې مالیاتي ادارې زیاتره شرطونه پوره کړي دي او امید لري چې دویم قسط به په اسانه ترلاسه کړي. په دې اړه به نور تفصیل ورته د اسلام آباد نه د ډیوا خبريال ارشد حسین وړاندې کوي.
د نړیوال مالیاتی ادارې IMF جایزه میشن د تیر زیارت پر ورځ اسلام آباد ته رسیدلی وو او دا جایزه میشن په پاکستان کې تر دو هفتو د پاتې کېدو په وخت د اعلی پاکستانی چارواکو سره په اقتصادي چارو او اصلاحاتو خبرې کوي. د خزانه د وزارت لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې د زیارت پر ورځ د IMF جایزه میشن د سٹیټ بینک د گورنر په ګډون د خزانه د وزارت د لړپړو چارواکو سره هم لیدنې کتنې کړې دي. ویل کېږي چې د خزانه نگران وزیر شمشاد اختر د IMF میشن د هیواد د اقتصادي صورتحال د غوړه جوړولو لپاره د حکومت لخوا د پورته کړې شو مالیاتي ګامونو خبر کړو. پاکستان ته د IMF لخوا روان کال جولای کې د 3 ارب ډالرو د قرض پروګرام لاندې 1.2 ارب ډالرو لومړی قسط ترلاسه شوی وو او لوزنامه کې ټاکل شوی و چې پاتې 1.8 ارب ډالرو دویم قسط د اقتصادي جایزې وروسته به ورکول کیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وای د IMF د جایزه میشن او د پاکستانی چارواکو ترمنځ به په دوه پړاوونو کې خبري کیږي چې په لومړي پړاو کې به ټکنیکی خبري او په دویم پړاو کې به د تګلارې په کچا خبري شامل وي.
دوه ایشو سبسه زیاده امپورټنت دی.
د IMF سره خبرو کې به دوه مسلې تر ټولو زیات مهمې وي. یو به هغه د پاکستان مالیاتي اړخ ګوري او دویم به هغه د پاکستان چارواکو سره بارني مالی مرستو کې به موجود خلا خبري کوي. د روان مالی کال په لومړي دریو میاشتو کې پاکستان د بجټ مالی خساره راکمولو هدف ترلاسه کړی دی. خو د بارني مالی مرستو په اړه یې لا د IMF شرط نه دی پوره کړی.
ورسپانا ایکسپریس ټریبیون د سرکاري سرچینو د قول لیکي چې پروند د جمعې پر ورځ د IMF د جایزه میشن او د پاکستان د اقتصادي ډلې ترمنځ د ټکنیکی خبرو دوران چارواکو د غډلې ته د IMF سره د لوس شوی په سټراکچر بنچ مارک باندې د عمل درآمد ریپورت او د دې ترڅنګ په ټیکسونو کې د استثنا ختمولو په اړه د محصولاتو د مرکزی بورډ تیار کړي د عمل درآمد ریپورت وړاندې کړي دي. د اقتصادي او مالی چارو څېړونکو وایي پاکستان د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF ترا شرطونه پورا کړی دي.
بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے. گیس کی قیمت
پاکستان دا IMF دا شرطونو لاندې دا بجلی او دا گیس نرخونه سیوا کړی دي. په پېټرول او ټیکس تر شپېتو روپو سیوا کړی دي. په مرحله وار توګه دا سبسډي خاتمه کوي او دا سخکاری چې دا پاکستان حکومت تبه دا IMF لخوا پاتې دا 80 ملیون ډالر او دویم کیس تر لاسه شي او لدی ورستو په پاکستان حکومت هڅه کوي چې دا غیر ملکی کرنسی خپل د زر مبادله ذخایر زیات کړي.
پاکستان دا وخت د سیاسي بے باورۍ او خراب اقتصادي صورتحال سره مخ دی. ګراني سیوا شوې ده او روپې ورځ تر بلې د امریکایي ډالر په مقابله کې خپل ارزښت بیلي او څېړونکو وایي په داسې حال کې د پاکستان سره د ایم ایف څخه د نور پور ترلاسه کولو پرته بله کومه لار نشته. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیوا دا خبری خبرونه لا دوام لري. د پاکستان د شماریاتو اداره وای روان مالی کال په سلور میاشتو کې تجارتی خساره یا د درآمداتو برآمداتو ترمنځ فرق تقریبا 15% کم شوی. درآمدات 13% کم شوی او په برآمداتو کې یوازې 0.6% زیاتوالی راغلی دی. اقتصاد پوهان وای درآمداتو د کمی سره برآمدات هم متاثر کیږي او په پیداوار منفي اغیز هم کیږي. په دې اړه باندې نور تفصیل درته د سیمینار یو خبريال ریاض حسین وړاندې کوي.
په مردان خار کې د سوداګرو د اتحادی مشر مشتاق احمد وایي په پاکستان کې د پېټرول او ډیزل د بیو د کمی باوجود عام ولستا ډېری کمی ګټه رسیدلی. دوی وایي په پاکستان کې د خوراکي توکو بیې کمی شوي خو د توانای د بیو د زیاتوالي سره امکان لري په پیداوار خرڅونه نور زیات شي.
کم زموږ لوکل پروډکشن یونټ دی چې راغی مین بیس راغی د انرژي توانای مین ذریعہ هغه ګیس تا زموږ لوکل سونو پروډکشن یونټس دی نه په ګیس باندې تاسو ګورئ گیس چلی گی 193% اضافے مطلب دارے سے پتہ کا کاسٹ بانے رہا ہے پروڈکشن کاسٹ بانے با اب اضافہ کی گی اور مہنگائی با یہ 90 لہر بجوڑی.
د شماریاتو اداره وایي په اکتوبر کې په خارونو او کلیوالو سیمو کې ګرانی 1% زیاته شوه او په یو میاشت کې پیاز 8.5%، سبزیانی 11%، میوه 6% او الوګان 3% ګران شوه. خو په مجموعي سلور میاشتو کې ګرانی 23.4% ریکارډ کړی شوه. په سپتمبر کې ګرانی 1.4% وا. اقتصادي پوهان وایي توانایي په صنعتي پیداوار کې یو ځانګړی حیثیت لري او د دې د قیمتونو د زیاتوالي لوجې په مداتو هم منفی اثرات پیوږي. د اقتصاد ماهر عدنان خان وایي د روپے په مقابل د ډالر بیا زیاتیږي او د سره خام مال هم ګران شي چې لوجه د پیداوار په قیمتونو اثرات کیږي.
خو مسله دا ده چې زمونږه چې کم پروډکشن دی د ګیس هغه زمونږ لپاره سفیشنت نه دی. اوس دی خامخا ګیس په یخنۍ کې ګرانی ځکه چې دی به د بار نه خپل نیټ پوره کول لپاره به امپورټ کوي. بل د امپورټ د پروډکشن لپاره پدیر وځو کې چې کوم انډستری په ګیس چلیږي یو خوږی ته ګیس هم ګران ملاويږي. بل زمونږ ډالرو خاطر مونږ ته امپورټ هم ګران شي نو پروډکشن کاسټ انکریز کیږي.
د پاکستان حکومت دروان مالی کال 2024 د پاره د ګرانی شره 21% مقرر کړي. د دې وړاندې د وزارت خزانه پر ریپورت کې د اکتوبر د پاره د ګرانی یو کم 10% ویل شوی وو. په سپتمبر کې د خوراکي توکو بیې 3.5%، د غیر خوراکي شیانو بیې یو کم 20% او کرایانې 1.5% ریکارډ کړی شوی وي چې پکې اوس کمی لیدل کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
پولیو بیماری د ټول عمر معذوری ده. د معذوری د تماشین خپل ماشومانو ساته او کامیاب ترین لوبغاړي جوړ کې او په هر یو مهم کې خپل ماشومانو ته د پولیو ساس کی ضرور ورکې. ډیر مننه.
صف امریکا ډیو دا خبری خبرونه لا دوام لري. دغه د سو فخر زمان ولید چې پاکستان د کرکټ پښتون لوبغاړی دی او تعلق یې د مردان سره دی. دغه هم دغه چې د پولیو پرزت باندې د ساس کې دا ضروری دی. هم د کرکټ پاړه باندې پاتې کیږي چې موږ سره محمد اکرام صاحب موجود دی. ورته کله وسره مشه په خیر راغلی محمد اکرام صاحب. ډیر مننه پاکستان او نیوزیلینڈ زیاتره پر سوشل میډیا او ټولنیزو رسنیو باندې خبرې کیږي چې پاکستان 200 وکړو، نیوزیلینڈ 400 کړی، خو پاکستان میچ وګټه. دا سلسله شو چې پاکستان میچ وګټه څه طریقه وشو؟
یقینا د کرکټ چې کوم خلک دی هغه په دې بالکل پوهیږي ځکه چې ډاک ورک لویس چې کومه طریقه کار دی هغه باندې دې فیصله وشوله او خاص کر دا فیصله هغه وخت وشوله چې هم دغه چې کومه طریقه دا مشکله طریقه دا کې بنو خو پاکستان سی یو شرندونه دا غي د پاسو نو ځکه دا میچ پاکستان لور کو را به شونن د می چې کوم هغه جلکېری یا خاص غټي خبرې وي هغه دا وي چې فخر زمان د پاکستان اپنرو تیر میچ کې ډېره خلوبه کړې وه او په دې میچ کې بیا ډېره خلوبه وکړله. یو سل او شپږویشت رنزونه جوړ کړل په یو اتیا بالونو باندې، یوولس پکې چچی دي او سو اته پکې چوکې وي. نو دا هم د هغه په وجه باندې پاکستان دوه سوه رنزونه، دوه سوه یو رنزونه جوړ کړل په پنځه اوورونو کې. نو د دې وجه نه دغه لوبه پاکستان ته نه لاړ کړل. د هغې په لحاظ سره که وکړي په پاکستان ته دی وجه نه دا لوبه ورکړی شوه. نو یقینا هغه په خپل هم چې کوم دی، نو د نیوزیلینډ چې کوم کپتان و هغه په خپل هم ویلی چې یقینا پاکستان سایډ خلوبه وکړه د فخر زمان د لوبې په وجه باندې. او بیا هغه ډک ورتویس چې کومه طریقه ده په هغې باندې پاکستان په پنځه ویشت سره پاسه شپږویشتم ورکې دغه د سره پاسه دوه سوه رنګونه جوړ کړي.
صحیح اکرام صاحب، هم دا مهم لوبې شروع شوې دي، د سیمی فائنلو خبرې کیږي، نو آیا په دې حالاتو کې د نیوزیلینډ، د پاکستان، افغانستان، آسترالیا، د انډیا او افریقا ویل کیږي چې هغه مخ کې تللی دي، نو آیا په دې د سیمی فائنل لپاره چانسونه بیا څنګه جوړیږي؟
دغه څنګه تاسو ویلي، انډیا تقریبا ناوتلې ده، آسترالیا هم ده، ساوث افریقا ده، د دې دوه چکم ټیمونه دي، درې ټیمونه دي، د دې اته اته پوینټس دي. رن ریټ کې بیا موږ وګورو نو نیوزیلینډ په اول نمبر دی، په دویم نمبر ورپسې پاکستان دی، په دریم نمبر ورپسې افغانستان دی. خو بیا په راتلونکي میچونو کې اس پته نه لګي د چا اړخ تم تللی شي، افغانستان هم برتلی شي، پاکستان هم برتلی شي. خو په اوسني کې موږ دې وخت کې وګورو حالاتو ته، نیوزیلینډ پاول نمبر راځي لکه د سلورم چې کوم سپاټ دی، درې ټیمونه خو د وړاندې نمبر دي، هغه کوم لپته نه لګي چې اوس څه کیږي. په دې کې که وکتل شي، اوس د پاکستان یو میچ پاتې دی. پاکستان به په دې صورت کې وځي چې پاکستان خپل میچ د انګلینډ خلاف وګټي او نیوزیلینډ خپل میچ هغه وبیږي په سریلانکا باندې، او یا باران وشي. نو بارانم قسمت بدلولی شي پاکستان په حق کې، او یا نیوزیلینډ میچ وبایلي او پاکستاني وګټي. بیا هم ځینې کېتونه شته چې پاکستاني په دومره لوی مارجن سره وګټي، دا هغه کوم کېدې شي. دغه چې کوم پوینټ دی دا پکې لا ډېر واضح نه دی، ځکه چې ما په خپل مقتل د نیوزیلینډ چې کوم رن ریټ دی هغه سه اشاریه سره پاسه سلور دی، د پاکستان هغه اشاریه صفر سلور دی. نو پاکستان لا پرن ریټ کې رسته دی، خو که دغه کېږي چې پاکستان میچ کټي، نیوزیلینډ بیلی په سریلنکا باندې، نو په هغه صورت کې د پاکستان بیا چانسز برشته دي.
صحیح، دا په دې اړه باندې چې کوم پاکستان کې هم افغانستان کې هندوستان کې کرکټ ډېر مینوال دي، د دې کرکټ د ګټې سره د پاکستان چې کوم خلک کرکټ سره مینه لري، د هغې هغه جذبات به څه وینن چې داسې په لنډو رنزونو باندې دومره زیات یو خمه چې ګټله؟
یقینا صرف دا نه، بلکې تاسو د کمنټیټرز خبرې هم اوري، نو ډېر خلک نیوکیم کوي، ایون د پاکستان چې کم کیپټن دی بابر اعظم باندې، چې ولې یو داسې لوبغاړی هغه د ټیم نه بهر وساتو. که څوم دا غزنې فټنس مسلې وي، هغه دی وي چې د فټنس مسلې وي، دا غي په وجه باندې دی د بهر نو د ټیم نه بهر بل د کارکردګي په تیرو ځینو میچونو کې د خنو د غیر وجه نه دی بهر پلی شو. خو کله نور میچونو کې د دننه وینو لوبه به یقینا بدله وه، او هغه ثابت شول پرون ابل ورځنی میچ کې او بیا نه نیمه میچ کې چې د یو کس پر اتک سره د ټیم د پورا ټیم هر څه بدلیږي، او دا د یو کس لوبه نه، بلکې دا د پورا ټیم لوبه وي. خو پاره کې یو لوبغاړی یا دوه لوبغاړی دا سلوب وکړي چې دغه فوج باندې هر څه بدل شي. او نن هم چې کومه لوبه کله ودرېدل، نو چې کوم کمنټیټرز دي، کوم نور خلک دي، هغوی ټول هم دا ویل چې هغوی چې کوم نن د لوبې نه کوم خوند واغوست، هغې د پاکستاني لوبغاړي چې یو سل او شپږویشت رنګونه جوړ کړل، او د خیبر پختونخوا د کاټلنګ سیمې سره تعلق لري پختون دی، د هغه د لوبې نه ډېر خوند واغوست. تاسو به په خپله باندې کتلي وي چې د هغه کومې چکې وي، ډېر کالکولیټډ وي، په ټایمنګ باندې وي، یو غلطی ټیم نه شوي، او د هغې د وجې ټیم ته ډېر بوست او ډېر اعتماد ملاو شو. چې هغه دې دومره خلوبو کې
ډیره زیات مننه کوم محمد ارکام صاحب د وخرا کول معلومات شریکول او جهان مننه
ډیره مننه تاسو
د دې وختونو کوریدونکو زموږ سره محمد اکرام صاحب د کرکټ معلومات شریک کړ په دې اړه باندې رښتې کوم معلومات هم د کرکټ د ورلد کپ باغ تاسو د ویو ای ډیوا په فیسبوک باندې یوټیوب باندې انستګرام باندې په ټوئیټر باندې او زیاتره بیا د ویو ای په ویب باندې هم په دې باندې لیکري موجوده تاسو کتل شي د اماس او د اسرائیل د جګړې په اړه باندې تاسو ته موږ وخت وخت باندې معلومات درکو د ډیوا همکار رحمان بدرې سره بلتا رسیدلې ده او دن کړي د تاسو د ډیوا سره او سې دا خبری خبرونه وخت پای درسیدل دي زنه سرلا خان د دې خبرونه پروډوسر او تن رشید او انجینران تاسو ته اجازه ورکړو ته خو په ما